هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیوي مجلې د نننې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنه مو په یوشمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړې ده. د تیرونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو د بینجو یا جاپاني پاړه هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې ګل رحمان رحماني د ناول لیکنې تکتیکونه بیانوي.
سید شه موږ تاسو ځنې لیکوال یوازې هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې ګوټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري.
په فنکار برخه کې محلي سندرغاړي محمد رحیم دلشاد د خپل هنري کارونو په اړه غږیږي. په زرپان کې به لنډ کې ساز ما د وطن جګړه واوري.
بیرته د قبر تر څنګ کېناسته، شنې سترګې نجلۍ وویل، د ماشیر ناغا دینو نه ولیدلې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې خزینه شاعري رابعې احوال واوري.
ادمي منځکه تر استون ک په اور د غمی سوي لړمون ک دوزخ روح ک پر مخ تزمکه.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منځومي د شپږم سرود دویمه برخه واوري.
زما د زوی د غم کیسه اوګده کیسه ده، دا د مینه او جنگ لوی افسانه ده. کک اتلو، کک د جنگ لوی پهلوانو.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
انسان د خپل ژوندانه په مختلفو پړاوونو کې د ځان او نورو د هوساینې لپاره ډول ډول کارونه کړي. کله یې د ځان په ګټه له نورو حیواناتو او نباتاتو ګټه اخیستي او کله یې ګټه ورسولې. خو کله چې له ډیرو کارونو او ژوند چارو ستړی شوی، نو بیا یې د ساتیرۍ فکر کړی. دلته یې هم بیلابیل اختراعات کړي او ځان یې پرې مشغول کړی. د لوبو سربېره یې موسیقي ته مخه کړې او د خپل زړه درد یې په موسیقي کې بیان کړې. نو همدا ده چې د بیلابیلو ټولنو خلکو د موسیقي ځانګړي آلات جوړ کړل چې لیوې سیمې وبلې ته توپیر وکړ. په نننۍ خبرونه کې به د کندهاري سیمیز موسیقي یوې عالی بینجو ته تمکیږو. خو په پیل کې له مریم توخی د دیونې فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت به د رسنیو یو ښه همکار وي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست او نوماندې وزیر حسینې صافی د خبریالانو د فدراسیون له هیئت سره په کتنه کې د هغوی پیشنهادونه غوښتنې واورېدې. په دې غونډه کې د خبریالانو د فدراسیون د رهبری هیئت یو شمېر غړو د دې ترڅنګ چې د خپلو بنسټونو د فعالیتونو او کارونو په باب معلومات ورکړل، څرګنده کړه چې د حکومت او فدراسیون ترمنځ ښې اړیکې، اعتماد او دوه اړخیزه همکاري باید پیاوړې شي. دوی زیاته کړه که چیرې دغه وزارت د خبریالانو او د رسنیزې ټولنې د ملاتړ په لاره کې کار وکړي، خبریالان او د رسنیو کارکوونکي به په خپل څنګ کې ولري. بدخشان د فرهنګ او تاریخ په اوږدو کې علمی څېړنیز سیمینار ترسره شو. بدخشان د فرهنګ او تاریخ په اوږدو کې علمی څېړنیز سیمینار د هیواد د څېړونکو او د علمی ادبي او فرهنګي شخصیتونو په ګډون د سیمینار برخوالو په پریکړه لیک کې د فرهنګ په ودې او د بدخشان د تاریخي، ادبي، فرهنګي او هنري میراثونو په ساتنه ټینګار کړی دی او په بدخشان کې د ورېښمو د تګلوري د بیا احیا کولو غوښتنه کړې ده. او د هلمند د ملي رادیو ټلویزیون نوې ودانۍ پرانیستل شوه. د هلمند ولایت د ملي رادیو ټلویزیون نوې ودانۍ پرون ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د هلمند والي یاسین خان د دغې ودانۍ د پرانیستلو په وخت کې وویل، دغه ودانۍ د ملي رادیو ټلویزیون له بودیجې څخه د 14 میلیونه افغانیو په لګښت په معیاري ډول جوړه او سنباله شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د دغې ودانۍ په جوړېدو سره به د ملي رادیو ټلویزیون د ځای ستونزه حل شي.
جاپانی یا بینجو د کندهاري محلي موسیقي هغاله ده چې یو وخت په کلیوالو سیمو کې خلکو غږوله، خو اوس په خارونو کې هم مینوال زیات شوي او د خوخی داسي بانډار به ډیر کم وي چې د موسیقي د غاله په کې ونه غږول شي. پټ دی نیوی چې د کندهاري محلي موسیقي په برخه کې د بینجو رول او غږ ډیر مهم دی. زموږ همکار صادق رښتینه له کندهاره د جاپاني یا بینجو پاړه یو راپور لري.
جاپانی یا بینجو د کنداري موسیقي یوازنی اله ده چې د غربي موسیقي له سیوري څخه خوندي پاتې ده او رستر بلې مینوال زیاتیږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه د شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یو اله ده. که څه هم آلماني موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوشي ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې اله یادوي. محمد قاسم عززی او قدرت الله همدر د جاپانۍ یا بینجو ژغونکي وایي چې دغه اله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کیږي.
د دې وروستۍ کې په کندهار ښار کې د جاپانۍ موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوې ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله، اوس یې جاپانۍ موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپانی موسیقی چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري او هر شوق علاقه ډېر څوک ځینځې ورسره لري، نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانی پخوا یوازې په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو اوس یې مینهوال په ښارونو کې هم زیات سوي او د خوښۍ داسې بانډار دی نوي چې د موسیقي دغه اله دې پکښې ونه ژغول سي. په کندهار ښار کې د جاپانی یو تن جوړونکی پیراغاچی د تیرو دیو شکلونو رئیس په کندهار کې د ښه جاپانی جوړونکی په توګه شهرت لري. د بینجو په اړه وایي چې د بینجو ژغونکی اوس دغه اله په مسلکي ډول ژغوي، نو ځکه یې په مینهوالو کې ډیروالی راغلی.
جاپانی کاروبار شدی بس پرمختګ یې کړی دی ډېر، ډېر پرمختګ وایي. جاپانی شوق شدی بیخي ډېر. جاپانی شدی یو داسې وطني شی دی، د پخوا څه ده جاپانی دغه دی، دا د اوس څه نه دی. بس اوس هر ځای خلک یې شوقیان دي. دا چې دی بس په درو ورځو کې یوه دانه زه جوړوم.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس فضل باری بریالی وایي د جاپانی په نوم د موسیقي اله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده او د دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړي دي چې هغه فراش اغېز هم درلودل دي. په ډېرو رسنیو کې د رپورټونه خپاره شوي دي او د هغه تر څنګ مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو دپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي. د وزارت په سطحه د کال د غوره هنرمندانو
بینجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازینی اله بلل کېدل، خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړي او عصري سوې، بیا هم د دغه الې مینهوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه الې سره سندرې خوښوي.
ناول چې په اصل کې یو ایتالوي کلمه ده، تازه، نوی او یا هم عجیب چیز ته ویل کیږي. کچېره د نړۍ ادبیاتو ته زیر شونو، ناول هغه مشهور ژانر دی چې ډیر مینوالو لوستونکو لري. د پښتو معاصر ادبیاتو په دایره کې ناول ته زیات کار شوه او دا ژانر په دې وروستیو کې زیات وپالل شو. ځوانو لیکوالو د ناولونو ژباړه وکړه او ځینې په خپل تخلیق کړ. پوهنیار ګل رحمان رحمانی یو له هغو لیکوالو دی چې د ناول لیکنې او ژباړې په برخه کې کافي تجربه لري. په نننی هنر جاج کې ښاغلی رحمانی د ناول لیکنې په لارو چارو غږیږي.
هنر جاج
کچیرته یو ځوان لیکوال غواړي ناول ولیکي،
څه ډول کولی شي چې هغه یو خو بریالي ناول ولیکي؟
ډیره مننه. ناول خو فصل کې د پښتو ادب یا پټوله کې د پښتو لوستونکو ته ودا غټه ورسوله چې دوی الله متعالی سره آشنا کړل، یعنی هم دغه داستانونه او ناولونه و چې لوستونکي دې تر او بلل چې مطالعه وکړي، الله متعالی سره مینه وکړي. نو اوس چې هم د ناول شمیر زیات شوی، هم د ناول لیکوال زیات شوی دي، دې ته موږ اړ باسي چې په تخنیکی لحاظ باندې موږ ناول ته پاملرنه وکړو. د تخنیکی لحاظ تر ډیره پورې موږ تاسو وایو چې کلنډه کیسه دی ونې و څنګه وګولو، خو مګر ناول دغه ټوله ونه ده، نو دغه ټوله ونه باید انځور شي، ټوله ټولې پیښې، ټول تصویرونه او هغه قواعد. صحیح ده چې موږ تاسو ځینې لیکوال یوازې هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې غوټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري، سسپنس او دغه شان ولري، خو تر ټولو مهمه خبره دلته د موضوعي نوعیت ته چې د ژوند هر شیبه په ناول ارزي. دا ضرور نه ده چې موږ د اوږده داستانونو او اوږده نقلونو لکه په خوا چې ما اشاره ورته وکړم هغه واخلو، ناول دي کړو. نو اوس دغه د ژوند مختلف پیښې وړخونه دا ټول لیکوال کولای شي په ناول کې وړاندې کړي، خو ځینې وخت کې سړی دغه د لنډې کیسې تجربه هم نه وي کړې، اقلا نغه وړو کې داستانونه هم نه وي لیکلي، په یو ځل دا پریکړه وکړي چې ناول ولیکي یا مثلا هغه د ناول د اصولو معیارونو سره سم ناول ولیکي، دا به ډېره ستونزمنه وي. نو یو په یو ځوان لیکوال چې مخکې د داستان او کیسې تجربه نه کړي ناول ته راځي، زه فکر کوم چې شاید د ځینو نیمګړتیاو سره مخ شي، که نور نه وي هغه اصولي او تخنیکي نیمګړتیاوې خامخا پکې شته دي. نو هدف دا دی چې لږ تر لږه ځوانو ناول لیکونکو باید د یوې کیسې، د یوه نثري لیکنې یا داستاني لیکنې تمرین کړی وي، له هغې نه وروسته دا کار وکړي. او بله مهمه خبره هغه د موضوعي انتخاب مثلا ډیره مهمه ده، چې موږ تاسو اوس د پیښو موضوعات او د سوژو هیواد، یعنی هره پیښه چې کیږي شاید تر څنګ که نور نه وي د ناول لپاره هم البته بشری پیښې دي، د غیر لپاره یو موضوع سوژه ولري. نو په دې کې بل دقت ډیر مهم دی چې وخت ضایع کیږي، اثر چاپیږي، بازار ته وړاندې کیږي. نو لږ تر لږه یوه داسې کیسه ناول شي چې هم یغه اصلاحي اړخ او هم یغه د لیکوال ټولنیز رسالت پرې وهده پورې اجرا کړل شي.
د ناول د کرکټرونو په اړه راتوه، څه ډول کولی شو چې بریالي کرکټرونه او هغه ته بریالي مکالمې وټاکو؟
متاسفانه چې یو خو د کرکټر د زموږ د ناولونو د کرکټر یو ستونزه ده، او په تیر کې چې لیکوال ور باندې خپل نظریه مفکوره تپلې وي، یعنی موږ په ناول کې متاسفانه چې مستقل کرکټر نه درلود چې خپل خبرې وکړي، یعنی تر ډیره پورې لیکوالانو هغه خپل مفکوره خپل خبرې په یو ډول په کرکټر باندې تپلې وي، یعنی دا کرکټر مو تر ډیره د لیکوال غلام وو. دا خبره وا ابل زموږ ټوله تاسو پوهیږئ چې هم رواني ستونزې لري، هم اروایي ستونزې لري، دا ټول ستونزې پکې شامل دي. مګر کله چې زموږ ناول کرکټرونه ناول ترازی یا د ناول صفو پیښو صحنو ترازی، الته تر ډیره پورې کله کله دغه سې کسان چې ته فکر کوي چې پور پاو امریکا کې ډیر آرام ژوند کړی وي، یا به ډیر مډرن او پرمختللي خلک دي، ټیکنالوژي پوهې سره باشنا خلک وي. نو په دې لحاظ باندې زموږ د ټولنې هغه د عام کس تصویر زموږ د کرکټر په څیره کې ډیره پوری لا هم نه را سرګندېږي. یو خو شاید د دې تاثیر دغه وي چې موږ د بهرنیو ناولونو د لوستلو څخه اغېزمن یو، یا مو لیکوال دغه څخه تقلید کوي، او یا داسې فکر کوي چې که چیرته د خپل ټولنې کرکټرونه ناولونه په خپل داستانونو کې را ژوندي کړي، تر ډېره شاید داسې یو ولسي سړی وګڼل شي، یا یو دغسې لیکوال وګڼل شي چې هغه د فکر یې ډېر ولسي دی او دغسې مډرنه پوهه نه لري. حال دا چې مثلا که تاسو دغه د ارواښاد شپون صاحب ناولونه کرکټرونه راواخلئ، د هغې د تلپاتې والي یو لا تم دغه و چې ته د کرکټرونه دغه د ټولنې ساده خلک دي، موږ ته آشنا دي، یعنی دغه د لوستونکي او کرکټر ترمنځ نه آشنایی کله کله د دې لامل کیږي چې ناول په ټولنه کې جذب نشي، یا خو ځینې وخت کرکټرونه موږ ته دغسې خبرې کوي چې موږ ته بیخي یو بل موجود ښکاري.
کله چې ناکله رحمان صاحب ته غواړم چې یو بل بحث په همدې کې لږ مخکې لاړ شو، کله ناکله د کرکټرونو او د کرکټر د مکالمې ترمنځ هم توپیر، کرکټر ساده سړی وي او مکالمه چې هغه دی یو ډېر پوه انسان،
یعنی یو خو د محتوایي لحاظ تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه، محتوایي لحاظ په دې کې خبرې، او حتی په دې کې حتی لهجوي ستونزې کې راځي. زه حتی داسې یو ناول ما لوستی چې په هغې کې مور کندهاري معیاري لهجه کاروي، او د غزوې چې تقریبا ډیر عمرم نه لري او لس دولس کلن سړی په کندهاري لهجه دغه سره لګیا وي خبرې کوي. حال دا چې دغه توپیر هیڅ ممکن نه دی. نو متاسفانه چې زموږ په کره کتنو کې کله چې په ناول باندې کیږي هلته دغه کله کله د کرکټر یا د کرکټر مکالمه د کره کتنې یا د نقد نه ډیره داسې اوچته بولي. فکر کوي چې دا خو په طبیعي ډول راغلی یا کله کله لیکوال دا دلیل راوړي چې دا خو همداسې شوي و نو ما څنګه کړي وای. حال دا چې دغه پنځګر یا خالق خپل همدغه لیکوال دی او دغه د مکالمو د منطقي تړاو نشتوالی متاسفانه کله کله د ناول بیخي هغه اصلي پیغام له منځه وړي.
بل پوښتنه په نقل قولونو کې وکم. معمولا موږ دوه ډوله نقل قولونه په ناولونو کې راوړو چې یو هغه مستقیم چې خپل کرکټر یا تل غږیږي، یو هغه چې لیکوال په خپله ژبه اتل سرخی چې اتل دلته لاړ یا هلته لاړ اتل دسی وي. په دې کې هغه کوم یا هغه چې لوستونکي ته ډیر خوند ورکي او یا بریالی ناول وګڼل شي کوم یې خدي، هغه چې مستقیم وغږیږي په خپله او هغه چې لیکوال وغږیږي او په غیر مستقیم ډول اتل وغږیږي، یا کله ناکله دواړه شریک سره
مستقیم او غیر مستقیم. زموږ ناولونه تر ډیره پورې دغه سدي چې دراوي خپل هغه لیکوال وي، مثلا خپل کریکټر هم پکې روان دای روان، یعنی د زړه زمیر واستعمالوي داسې مې وکړل هاسمه وکړل. په دغه کې ډیر ځله کله کله متاسفانه چې هم افراط پکې رامنځته کیږي او هم هغه د پیښو تسلسل او منطقي تړاو له منځه ځي. ځکه چې زه شو بیا هوزه هیڅ کله د خپل ځان ته شم نیمګړتیا نه وایم او زه باید په زور سره خپل ځان اتل وتراشم. یعنی متاسفانه چې موږ په هغه کې دغه د اتل تراشلو مثلا زموږ اتلان یعنی یو کریکټر د مرکزي دا ډیر ځله د سپتابۍ ډول واده نه کوي لکه پټول نکه چې رامنځته کیږي. دا لکه هغه ماشینی شرګوډه شي یا فشکاری ورکه یا مثلا یو ډول درمل ورکه چې دا په لوی لاستان منطق ورکه برخه کې انجبه ورکه برخه کې په مصنوعي ډول رامنځته کړي او کله کله په مستقیم په مصنوعي ډول هغه باید لمنځه یوسي. متاسفانه چې په همدغه مکالمو کې زموږ ډیر ناولونه دي کریکټر په مړینه باندې پای ته رسیدلی وي. یادی زموږ ناولونه اوس ډیر کم داسې دي چې هغه په طبیعي ډول یا په ټولنه کې څنګه رامنځته کیږي څنګه لمنځه ځي په هغه ډول پای ته ورسیږي هغه سدي مړ شي. نو زه تر ډیره پورې دغه د غیر مستقیم بیان په لوای ځکه یم چې دلته ته مجبوری کې چې ځان لپاره یو بل د مکالمه یو بل اړخم را پیدا کړي. که خبرې کوم او یعنی که زه خبرې کوم دې لپاره بیا د راوی لپاره مقابل لور نشته، ځکه ټولې خبرې تخپله کوي او دا تر ډیره خاطرو یادښتونو ته پات کیږي چې دا د خاطرو لیکلو یو طرز هم په همدغه ډول دی.
خو د پناول کې د منظر کشي په اړه کوي چې څه ډول کولای شو چې خه منظر کشي وکړي او د څومره مهمه د منظر کشي.
منظر کشي خو پناول کې ډیر مهم اړخ دی او ډیر اړتیا ورته حس کیږي او دا تر ډیره په دوه ډول وی یو خو خپل هغه د لیکوال یا د کرکټرونو درونی انځورګری د مثلا باطنی انځورګری د چوغي رواني حالت څنګه دی اروایي حالت څنګه دی. متاسفانه موږ تاسو کله چې خپل کرکټر کاغو د ناول تر نیمایي پورې د خپل کرکټر لرواني حالت یا درونی حالت سره نو واښ نه شوی. حال دا چې موږ تاسو باید خپل کرکټر یا لیکوال باید خپل کرکټر د مغه ناول په پایل کې خپل وسون کې تورو پیژني چې مثلا د احمد د ناول کرکټر د څنګه خاصیتونه لري ځانګړتیاوي چې د ستونزې څنګه دي مشکلات څنګه دي اتاهیل او ارمانونه چې دي
اته کله کله
سره ډول خوبونه ویني اته تر دې ډول یعنی د رواني درونی انزور دی چې ذکر کړو. او بل تر ډیره پورې دغه د بهراني انځورګری یا مثلا منظرکشي چې موږ ورته وایو دام تر ډیره پورې لکه څنګه چې مکالمو کې انځوريږي او هم دغه سي د عادي صحنو په وړاندې کولو کې انځوريږي. په دې کې هم تر ډیره پورې ځنې وخت انځوريږي خو متاسفانه ځنې وخت ورته دومره توجه وشي یا زموږ تاسو په سنوي ناولونو کې کله کله دغه منظرکشي ته دومره شدت او افراط ورکړل شي چې هغه اصلي پیښې بيخي تر سیوري لاندې راولي. داس فکر کوي چې کله کله دغه ناول په کتل کې چې د دې منظرکشي لپاره لیکل شوی دی.
او د وروستي پښتنې په توګه د ناول غوټه باید څنګه پرانستل شي او پای څنګه راشي؟
اصلا متاسفانه چې د زموږ تاسو د ناول غوټه بیا هم په مصنوعي ډول پرانستل کیږي. حال دا چې لکه څنګه چې تاسو وګورئ څنګه چې زه یو مثال ورکوم څنګه چې غټي په باندې کې وړيږي تر ګل پورې رسیږي او رجیدو ته رسیږي دغه د ناول غټي خلاصول هم باید همدغه سي په باریکو صحنو کې په طبيعي ډول صحنو کې خلاص شي. او کله کله موږ تاسو د ناول غټي یعنی مخکې لدی چې غټي ته رسیدلی نو دی ناول په فایل کې آتا په کپ پنځو برخو وی شو په دغه دوامه برخه کې زموږ ګوټه سپړل شي درېمه برخه کې حال دا چې ورسته هم تلوسه وژلې وي او هم د نورو خبرو لپاره موږ تاسو دغه څه نه لرو چې لوستون کوي سره قانی کو چې تاسو لګ نورم زموږ سره پات شي دلته نورې خبرې هم شته او د پایلې په برخه کې هم درته وایم متاسفانه چې زموږ ډیر ځله کوی ځنې ناولونه به پایلې دي په دې معنی چې هغه محتوا ته په پام سره هغه څه پایله نه لري په سر کې موږ تاسو لپاره یو ډول اشاره راکړل شوې ده یا پایل کې موږ ته یو ډول خبره شوې کله چې پایلې ته رسیږو نتیجې ته رسیږو نو هلته فکر کوو چې شاید دغه داستان به دغه ډول پایله ونه لري اقلا که لوستونکی د لیکوال په توګه ځان احساس کړي یاره داسې به وایي که زه د دې ناول لیکوال ما دا رخصه نه خلاصه ولا تاسو را قینات نکړي نو په دې لحاظ باندې اقلا پایله دغه سې چې الوستون کوي وای چې هو هم دا سیم کېدای شي او باید هم دا سې شي وای دې نه خپل ډول امکان لري یا مثلا کله کله ناول هي خواته گزاروي او د سې وای چې ما چې څه وخت لاغه سې ورشل دني په عامه باندې یا د عام لوستون کې هغه نظریه ده چې زموږ د ناول د پایله څخه ناخوخي سرګندوي
ډیر مننه
ډیر مننه
افغانی او پښتني ټولنه د دودیز حالت څخه د راوتو په حال کې ده. ورځنی پرمختګ او ټیکنالوژي د ژوند نورو چارو سربیره محلي موسیقي هم اغیزمنه کړې ده. لوی پکتیا هغه سیمه ده چې ګڼ محلي موسیقاران لري او د خپل فن اظهار په محلي انداز کوي. د رادیو مجلې په فنکار برخه کې زموږ همکار اصیل زازی په پکتیا کې یو محلي فنکار محمد رحیم دلشاد سره د هغه په فن غږیدل.
فنکار رنجونه کدیدین پیل کو چې تاسو موسیقي په کوم وخت کې پیل کړئ مثلا دی ډګر ته کوم وخت کې راغلی په کوم حالت کې راغلی تاسو عمر به هغه وخت کې څومره وو
اصل سب زه موسیقي هو د کوچنیم نو خو بیا هم د سه تر د پنځو د سره شپږ لس کلمو د سه د سره علاقه سره پیدا کړم بیا زما یو خدای بخلی ترو خدای دیو بخی طول استاز و استاز فضلدین نمی در لغه نمی در سرمینا زدکوالا سلو 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 بس تریو اندازه پریم یا چی بیا مصد زدکر مینا می زدکر و خپل مشکل رفکوی شکی
معمولا آقا وقت که موسیقی دیره چی خلق و خوکوالا کم موسیقی و
دا موسیقی دی محلی موسیقی و لکه دوش دول ربا پارمینیا تامبور سارنگ در موسیقی اون
په یغه وخت کې چې تاسو راغلی آیا دان تم کومه ځانګړې ډله جوړه کړې و
بلې موږ د سې دلګې لرل ار هغه خزان ته ګروپ کې مثلا سندرغاړې نوازندگان لکه دول ارمنیا رباب تنبور سارنګ هغه مسلک معلوم و بس په د جسمو کې یا مثلا اخترو کې او محفلو کې در شخصي محفلو کې ودو کې دته بتلو
رمجان تاسو په دې برخه کې رسمي دنده مې ډاکړې دولت په چوکاټ کې چې تاسو په یو چوکاټ کې ویدلی وای هغه تاسو دندغه موسیقۍ نه مو شخصي یو تاسو وظیفه اجرا کړی
بله اصل سبزه په پکتیا ولایت کې اطلاعات او فرهنګ کې مسئول د هنرمندانو بسته ګوري موسیقي مالرل تقریبا 57 نه شروع تر سلور نوی که پنځه نوی پر ما خپل دنده لرل د وظیفه لرل داغه موږ تشکیل سس لا وشو خو فعلا زه په وظیفه کې امام د هنری په شخ کې نه
او وروسته به دې تراشو چې تاسو اوس په دغه ریاست کې چې اوس یاستای کومه دنده لرئ خو د دې نه مخکې به دې تراشو چې په هغه وخت چې تاسو ګروه هنری درلودای مثلا دغه ټیم تاسو د فرهنګ په چوکاټ کې درلودئ تاسو اکثرا څه کول صرف دم کول چې کچیر د محفلونو او یو ته به تاسو مثلا کنسرتونو ته جشنونو ته کنه تاسو په دې برخه کې نور شاگردان هم روزل یعنی کوم روزنیز پروګرام تاسو درلودئ
بله لرنم او شاگردان لرنم شاگردان روزل او شاگردان روزل د اوس هم فعلا ودو ته ځي د خادګان خلک دی اساس ګروه لري ګروه هنری لري ځي محفلو
مننه رنجان کدی تر شو چې د موسیقي په ډګر کې برولوي دینه چې تاسو आवाज وای आवाज خواني کوي کوم عالی تاسو زده کړی دی په دغه مر وخت کې چې هغه تاسو وای
عالی خو ما تمبرم لګلګ مزدای او ارمنیا زبخل ارمنیا وایم
که هم دغه دوه شین تاسو زده دی ډیر د موسیقي کوم سبک تاسو کاروي په محلي موسیقۍ کې کنه فکر کوم چې ډېر ډولونه لري دغه د جملې نه تاسو کوم یو کاروي ډېر دلته
دلته خو زیاتره اتنجز ډېر رواج ده مېده پروګرامونه شورتو راغسته او پروګرامونه راکم راکم دي کوم نفر شور دغه په طبیعت کې کار کوي
او که چېرته تاسو نه چې وښتنه وکړو چې یو هغه سندره چې تاسو ډیره خوښیدل خوښوي په د خپل عمر کې چې کله تاسو موسیقي ته راغلي هغه موږ ته اوس داسې زمزمه کوي چې موږ یې واورو
په سترګو اصل صاحب خیر اوس څه شعر نه سم خو تا نه خفه ګوبیا هغه درته یو زمزمه به درته وکړو خو ما خپله د وطن په هر ځای ګران ده نه چې تنه بوله د افغانستان ټول یو افغان دی ما یو سندره ده ما په داتونو کې ډیر ځا ته غوولې سید صاحب والے نه ډیر مننه واقعیا چې په زړه پورې زمزمه دې وکړله ښه کمپوز هم و واقعیا چې دغه سیمې خلک د همدغسې کمپوزونو سره چې هغه په هغې کې د وطن مسایل یادیږي ډېر ورسره مینه والا خلري نو په دې ته راشو چې په هغه دوره کې چې موسیقي بیخي په افغانستان کې غلې شوې وه یا نکړل شوې وه یعنی د طالبانو په دوران کې د موسیقي حالت په پکتیا کې څنګه و هغه وخت کې تاسو چې کال مثلا د څلور پنځو کالو چې وو دا وخت کې اصل صاحب موږ بس د دکاندارۍ کارونه کول نور هغه نه و چې موسیقي موسیقي خو نه کېده
اوس په اوس وخت کې چې یو ځل بیا د موسیقۍ د غوړېدا دپاره زمینه برابر شوي یا شرایط برابر شوي دي د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې برخه کې څومره سهولتونه برابر کړي دي چې دغه محلي موسیقي همدغسې ژوندی پاتې شي خپلو موسیقي کارانو درته څه کړي دي او د اطلاعات فرهنګ ریاست تخپاره څومره ورته امکانات برابر شوي دي
د فعل لپاره خو ته اصل صاحب تر اوسه هېڅ نه شوي دي د اطلاعات فرهنګ طرف څخه ځینې ځواب تشکیل لرل دوه مندانو مخکې یادوري وکړه آغا لغوه شه
یعنی هغه تشکیل چې د تاسو فرهنګ په چوکاټ کې واغه هم د وزارت له خوا نه لغوه شوی دی اوس تشکیل نه لري که اوس هغه دوستان چې مثلا تاسو په هغه ګروه هنري کې وو د دوی د جملې نه اوس څو کسان په خپل هم دغه موسیقي کې تر اوسه پورې پاتې شوی دي چې دوی اوس هم ادامه ورکړي وي
ولې اصل څه ډېر کم پاتې دي بشارګان ټول څوک په ګروه کې دي بیکاره دي روحي تکلیفونه ورته پیدا شوه د ما ډېر او تکړه شاګرد سلام نمیږي چې هغه ډېر تکړه شاګرد دی هغه بشاره یې روحي تکلیف په پیدا شوی کور کې دی نو استاد غلام الدین دی هغه هم په کور کې دی مقصود دی په کور کې دی بیکار دی نظیر هم په کور کې دی د ما لړل نه تر اوسه دلته اوس په اطلاعات فرهنګ کې او هنرمند هم نشته
تاسو اوس هم په اطلاعات فرهنګ کې وظیفه لرئ خو څه وظیفه لرئ تاسو
بل څه په اطلاعات فرهنګ کې وظیفه لرم پایس د محافظ محافظ
فقط د گیز راځي تر دیګا پوری محافظی کوي هنرمندی پاتې ده هنرمند
بل فن هنرمندی سره د شیان نه سبا سره گیز راسو اته بجې راشو تر څلور بجې پورې بس څلور بجې څخه ډیر تاسو
څه فکر کوي د شاسب چې همدغه رقم چې وصل مثلا تاسو د خپل ډلې دغه یادونه وکړه ممکن په پکتیا کې به نورې همداسې هنري ډلې وي چې هغوی به اوس که د تاسو په حالت کې اوسېږي همدغه په دې معنا ده چې په پکتیا کې محلي موسیقي مړه شوې ده یا د مړه کېدو په حال کې ده آیا د ما تحلیل درست دی؟
بله صاحب بله صاحب دغه خبره واقعیت لري او که دا سوال وي بس هنرمندان چې دي ټول مایسته شوي دي نور به هم دا موسیقي باندې داسې بس پرده وغوړېږي داسې به خاموش سی خفه چوپ سی.
د دې حالت نه د دې موسیقي د ژغورل لپاره د دې هنرمند په صفت باندې څه وړاندیز کوي تاسو؟
موږ وړاندیز دا دی چې باید هنرمندانو ته پام شي، هنرمندان تشویق کړي، هنرمندان مشکل لري مشکل باندې باید دوی خبر شي، آگاه شي که بیرتا دوی کوم تشکیل چه دا تشکیل بیرتا باید رجوانده شی، بیرتا هنرمندان ده ریاست لات فرهنگ داره شی. او که داره کمی نو بس اتسه هنرمندان چه ده پیغه بانیم نو او لکه دا بعض هنرمندان چه مایسته شوی پا کور که ناز ده روحی تکلیفون رو پیدا شی ورده بس هم نورتم داشه پیدا کی.
ریف جان ډیره زیاته مننه کوم چې موږ ته وخت راکو چې په ازادي مجله کې تاسو سره برخه واخسته. ډیره مننه درنه کوم.
تشکر اصل صاحب تاسو مننه چې موږ ته وخت راکو. موږ هم دا وغوښتل د زړه خولم را سره وکړه. تاسو نه ډیره مننه کوم.
مهربان کوم.
نن مو یو ځل بیا د زرپانی په نننۍ پاڼه کې د اشار له لنډو کیسو ټولګي یو لنډه کیسه انتخاب کړي. دا کیسه زما د وطن جګړه نومیږي. زموږ همکار وګمه جبارخیل وړاندې کوي.
زما د وطن جګړه. په خاورو کې ناستې تور سترګې ماشومې له قبره راوتلې میږي چې ختاړې کړ. یو سوری ورباندې راغی و درې پیریان به در سره ګوري. ماشومې ور وکتل، د دې په عمر وړه نجلۍ ولاړه وه. شنې سترګې یې درلودې، څپولې زیړ ویښته یې نیغ ولاړ ول. په خاورو کې ناستې ماشومې بیرته قبر ته وکتل. پر یوه میږې یې خپله بټه ګوته کېښوده. د قبر مړه خاوره راورغړېده. ماشومې غبرګ لاسونه ورته ونیول، خاوره یې بیرته ټوله کړه. شنې سترګې نجلۍ وویل، ملا صاحب ویلي چې ژیړ میږي تانه پیریان دي. په خاوره کې ناستې نجلۍ خپل کیڼ لوڅ چاودې چاودې مړوند ته څپېړه ورکړه. ژیړ میږی لاندې ولوېد. په غوسه یې وویل، بد مې ایسي، زما د ابا غوښې خوري. شنې سترګې نجلۍ ګامونه واخیستل، یوه بل قبر ته ودرېده. ناستې ماشومې ورغږ کړل، ابا دې دی؟ نه شیرین آغا، خطره نه پلار. د ناستې ماشومې وړې سترګې سره تنګې شوې، په کټ کټ یې وخندل. پلار ته خو ابا وایي. شنې سترګې نجلۍ وویل، نه شیرین آغا وایي. ناستې نجلۍ خپله لمنه خلاصه کړه. څو ماتې رنګارنګ شیشې یې په قبر واچولې. ولاړې نجلۍ ته یې وکتل، شونډې یې خوځېدلې. ناستې نجلۍ ورغږ کړل، څه وایي؟ دعا کوم خدای ما وبخي، زما مور او پلار وبخي، ټول مسلمانان وبخي. راغله د ناستې نجلۍ تر څنګ ودرېده او یې ویل، دا دعا مې شیرین آغا راسته کړی ول. ناستې نجلۍ د ولاړې نجلۍ شکېدلو پلاستیکي څپلو ته وکتل او یې ویل، څپلکې دې ډېرې ارت نه دي. شنې سترګې نجلۍ وویل، دا مې د ادي څپلکې دي. ویل یې چې نن د باندې نه وزم، نا جوړه یم. تی په پخو کا. ناستې نجلۍ خپل لوڅو چاودو پخو ته وکتل. ما هم خپلې څپلکې درلودې، مازی وپینه یې لرله، اوبو یې وړې. نری بوړبوکۍ راغله. ناستې نجلۍ منډه واخیسته، په دوړو کې ورکه شوه. بیرته راغله، په لاس کې یې نیولی زری کاغذ یې شنې سترګې نجلۍ ته ونیو. په خوند یې وویل، دا دې خوړلې دي؟ شنې سترګې نجلۍ وویل، پاپړ نو څه شی دي؟ شیرین آغا به مې هر وخت د شنو پاکټ ژاولې راته راوړلې. ناستې نجلۍ کاغذ په چپه خوا راواړاوه، ژبه یې ورته راویسته. لاړې یې تو کړې، ایق خاورې دي. غلې شوه. بیا یې وویل، آبا به مې نو پاپړ راته راوړل، رنګارنګ پاپړ. یودم یې وخندل، اختر ټولو یې هغه ترخه پاپړ خول، عجب خوند یې درلود. بیرته د قبر تر څنګ کېناسته. شنې سترګې نجلۍ وویل، د ما شیرین آغا دې نو نه ولیدلی. څو وارې یې په خپل موټر کې ښار ته ورسره بوتلم، آیس کریم به یې راته اخیستل. یو دم یې خپله لمن تر پیڅکې ونیوله. ها دې ته وګوره، د ړنګو کمیس یې هم راته اخیستی و. د زاړه شکېدلې کمیس لمن یې خولې ته ور نږدې کړ، لاړې یې پرې تو کړې. په رنګ تللو ړنګو یې رغوی تیر کړ. تندی یې تریو شو او ویې ویل، اوس یې ړنګې زاړه شوې دي، کدی اول لیدلی وی؟ لمر پکې ښکارېده. ناستین جلی وویل بل کمی سم لری نا پیسې نشته مور میرا ته ویل چی یو څه وخت صبر وکه د چرګ چورګوړي بغړ شي دوه بخرڅ کم دړنګو کمیس بدر ته واخلم ناستین جلی په خوان وویل شکر زه خود دړنګو یو کمیس لرم شنې سترګې جلی وویل مور دې درته اخیسته نه د همسایه خزی می مور ته خپل کمیس ورکو ویل یی چې ډیر یې نه دی اغوسته نو کوچنیانو ته کالی ترې وګنډه غلی شوه د پاپړو زری کاغذ یې ټوټی ټوټی کړ پر قبر یې وشینده شنې سترګې جلی وویل آبادی ولی مړ شو ناستین جلی سوړه سویلی وویست آبا مې د ملک اکا دې قانی کوله یو سهار یې په پټي کې جوی جوړولې ټکان شو په منډه کور ته راغی څو بیګیري کسان تر دیوال را واوښتل آبا یې وډباوه ویل یې چې دا اوږده ګیره او تور پټکی دې بي څه نه دی ډس زما تر مخ کې وویشت غلی شوه شنې سترګې نجلۍ ته یې وکتل ویې ویل او ستا شیرین آغا زما شیرین آغا بیا ټیکسي چلوله یوه ورځ یې زه او مور ښار ته ورسره بوتلو په زیارتونه یې وګرځولو ماښام بیرته کور ته راتلو چې څو ګیره ورو کسانو موټر ودراوه شیرین آغا یې وډباوه ویل یې چې دا سور خریالی مخ او لوت سر دی بی څه نه دی ډس زما تر مخ کې وویشت
د ادب جام دا برخه مو د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعري رابعي احوال ته ځانګړې کړې دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي
ادب جام
رابعه تر زرغونی کاکړ وروسته بل شاعره میرمن رابعه ده چې دا هم په هغه اثر کې په کندهار کې اوسېدله د دې شاعري نور احوال مختنه د ښکارا د پټي خزاني مولف په لنډ ډول هسه معرفي کوي وای چې حال د دې شاعري ماته نه دی معلوم سوی خلک څه چې ښکاره ده هغه داسې ده چې دا شاعره د کندهار وه او په دوران د محمد بابر پادشاهي ژوند کاوه پټه خزانه رابعه د ډیرو اشعارو خاوندګڼي یو دیوان هم درلود خو په خواشینۍ سره چې د دې له اشعارو څخه بل نمونه نه ده لیدل سوی یوازې د هغه کتاب مولف د خپل ملګری محمد طاهر جمریانی له خولې د غروبای را نقلوي ادمی مزکی تراستون ک ادمی زمکی تراستون ک پور د غمی سوی لړمون ک ادمی مزکی تراستون ک پور د غمی سوی لړمون ک دوزخی روخ ک پر مخ تسمکی دوزخ روخ که پمخ تسمکی نمی ده آغا دلت بیلتون که نمی ده آغا دلت بیلتون که
د رادیوی مجلې د ورېښمین خیال په تیر برخه کې مو د کک او زرینې منظومې د شپږم سرود لومړی برخه واوریده هلته د ساکانو مشره زرینه د کک مور ته د پارتیانو کیسه کوي او وایي چې د هیرمند د بند نړولو هوډ یې کړی زرینه د کک له مور څخه د کک پوښتنه کوي او وایي چې کک باید په دې جګړه کې برخه واخلي ګنی پارتیان به د هیرمند د سیند بند ونړوي او ټول یو به د ځان په خوا واړوي دا چې د شپږم سرود په دویمه برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغه منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږي
شامیرمن روخانه پاتې د لزایا رو رو راغله او زرینې ته نږدې شوه ویلی یې زما د ستر ټبر واکمنې د ساکانو د سر تاج ښکلې زرینې زما د زوی د غم کیسه اوږده کیسه ده دا د مینې او جنګ لویه افسانه ده کک
اتل وو، کک د جنگ لوی پهلوان وو، کک په ګرز باندې وهل لوی لښکرونه، کک د ټول اشکانیانو د زړه سر وو، د فرهاد پاچا دربار کې نازولی، د حرم او د دربار محرم راز وو. کک سرکش وو، کک مغرور وو، کک عاصی وو، کک د غره په څیر سر لوړی او یاغي وو، د دربار له ډیرو نجونو یې زړه وړی، ډیر زړګي یې د بریتو په کنجک بند ول، پیغلو مینه په سیالۍ د کک کوله، خو یاغي کک د سپین آس په څیر سرکشه، بې پروا وو د هر چا له ناز مکیزه. یوه لور وه د فرهاد پاچا ګلبویه، چې ښکلا یوه مشهوره په ټول پارس کې، ګلبویې په دلبرۍ کې میدان یووړ، د کک زړه همدې نجلۍ په جهان یووړ. کک مین د ګلبویې په ښایستو شو، مغرور زړه د دې ناز ته په ټوپو شو. هر ورځ له مازیګره تر ماښامه د پاچا باغ کې به وشول دیدنونه، کک به کیښود سر پر ولی د ګلبویې، راز و نیاز به د جوړه سترګو آغاز شو. دا کیسه د مینې پټه پاتې نه شوه، د فرهاد پاچا غوږونو ته چا یووړه. یوه ورځ له ورځو راغی فرهاد باغ ته، کک یې وغوښته چې راز د مینې څه دی. کک په زغرد سپیناوی د مینې وکړ، ګلبویه یې له پاچا نه وغوښتله. پاچا تریخ شو، خو د کک زړه یې مات نه کړ. ویل بابل کې د رومیانو جنگ ته درومو، چې جګړې نه راستانه شو بیا به ګورو، ښایي لاس د ګلبویه په لاس کې درکړم. انتیخوس د بابل ځمکې دی نیولې، په دې جنگ کې مې اړتیا ده د کک ګرز ته. د رومیانو جنگ ته ولاړ شه زما زمریه، د ګلبویې ولور سوبه د جګړې ده. کک چې مست په جام د عشق د ګلبویې وو، له خپل ګرز سره روان د جنگ په لور شو. په خپل ګرز یې په لښکر کې وکړې لارې، له رومیانو نه یې وویستې کوکارې. انتیخوس بابل کې مات د کک په زور شو، جګړه ګرمه وه چې دښته کې شوې دوړې، لکه راشي په بیدیا کې توپانونه. د ساکي کڅوالو نوی لښکر راغی، او رومیان تالا ترغی په تیښته ولاړل. هغه وخت چې د جګړې دوړې پنا شوې، خونړۍ تورې چې تیکو کې بیا پوخ شوې، چې خولې او وینې ګډې په اوبو شوې، د کڅوالو لوی سالار څروان روان شو. د فرهاد دربار و جوړ ستره کېږدۍ کې، کک دربار کې د فرهاد تر څنګ ولاړ وو، چې څروان د خپل لښکر برخه وغوښته. د بریا په میو مست فرهاد سر تاو کړ، په ډیر کبر یې څروان په سپکو سپک کړ. د ساکانو سپکاوي ته کک حیران شو، د څروان شخړه فرهاد سره اوږده شوه. کک غوسه و، له کېږدۍ څخه راووت. ورځې تیرې د پارتیانو په بری شوې، خو کڅوال ساکان ستانه نه شول وطن ته. یوه ورځ یونانی لخکر را بیل کړ، سره یو ځای د فرهاد جګړې ته راغلل. د فرهاد کبر په سره بلا اوښته، د ساکانو د کساد څپې وې تندې. فرهاد ناڅاپه نارې کړې چې کک څه شو، زما سالار ها پیلفګن سرتیری چیرې؟ د وحشي کڅوالو خخم پارېدلی، د کک ګرز ایله کړې ماته دا ډبره. هلی څه شو، هلی چیرې، هلی وای وای؟ خو کک نه و، نه یې نښه د قامت وه، نه یې سیوری سهمګین چیرې د ګرز و. څوک استازی د کک راغی و فرهاد ته، چې سالار له خپل ټبر سره جنگ نه کړي، کک د خپلو تربورانو قتل نه کړي. کک کڅوال بولی خپل هټ او خپله وینه، خپلو ورونو سره جنگ لیونتوب بولی. خدای دې نه کړي توره سره په خپلو وینو. یونانیان چې د ساکانو ملګرتیا کړي، نو پارسیان د دې جګړې د ټینګې نه دي. ماته ګډه په پارسیانو شوه بې ککه، د څروان چالاک سپاره په زغرده راغلل. د فرهاد له کېږدۍ ګرد چاپیر راتاو شول، مخامخ شول سرداران د دوه لښکرو. د څروان او د فرهاد د تورو شرنګ شو، لکه دی نگر چاپیر دی جگرو شور و دی ساکان و یرغل تن لکه بریخنا و اشکانیان و هر خوا پزغل پتیخت شیبه و روست شوی ناری چه فرهاد ومر دی چروان ها قهر جنی توری وخور دی فرهاد پریکړې سر پر نیزی حسک شو د ساکانو لخکر خپل هیواد ته ستون شو.
مننه چې ازادي راډیو اوري.